ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپل اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمن واوسي. راستنیدونکي افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې نه لري او لړۍ رستون سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیستي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابرۍ او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو، نجونو او جنسیت بدلو راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې پر راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملی ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله من دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کېني. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو ته را تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړيو په یو خلو د الهیه ته رای ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دغه خلاف جوړې ټولې مقدمه بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په دریمه نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتي تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې داوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. افغان فعالان یې په اړه څه وایي؟
از عفو بین الملل، از دادگاه لاحق، از سازمان های حقوق بشری دیگر خواهانی هستیم که اینها به طور واقعی و معنیدار درد و مشکلات زن افغانستان را درک بکنند.
د امریکا یوې محکمې د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو ای سی جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. دا رپورت هم درته خبرو چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمو کې انټرنیټ کمزوری او کیفیت سم نه دی.
انټرنیټ پرتیا هم ستونزې زیاتې لري، کیفیت یې ټیټ تاکس، یو څو ورخسته اړیکه کټ کېږي، غږ بندېږي، همدارنګه بیا قیمتونه بیا ډېر لوړ دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
رابشو اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د راپور په خبرېدو سره د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو د حقونو د مخ په زیاتېدونکي نقص په وړاندې جدي او غوڅ دریز ونیسي. امنیست انټرنیشنل په خپل کلني راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو تل ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالانی د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور په خبرګون کې وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو د حقونو د دفاع لپاره جدي دریځ خپل کړي. امینستي انټرنیشنل په خپل راپور کې چې د 2015 کال د اپریل په 9مه سه شنبه خپور سو ویلي چې طالبانو د خزو پر عامه حضور نور هم سخت او محدودونکي قوانین عملي کړي دي. امینستي انټرنیشنل زیاتوي چې د جنسیتي برابري او هویت پر وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو خزو جنو او جنسیت بدلو راتلونکی په افغانستان کې ډیر تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالانې دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې په راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. له دې ډلې فاطمې اعتمادي ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانې ښځې د بخښنې له نړیوال سازمان، د حق له نړیوالې محکمې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نورو سازمانونو غواړو چې په رښتینې او معنادره ډول د افغان ښځو دردونه او ستونزې درک او په رښتینې ډول سره یې تر څنګ ودرېږي، نه دا چې یوازې په یوه اعلامیه بسنه وکړي.
بلې افغانی فعالې رودابی فروتن هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د عملی اقدام پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل
چې ایجاد یو کمیسیون
د خپلواک نړیوال حقیقت موندن کې کمیسیون جوړول چې د ښځو په محور وي، کولای شي د حقوقي دوسیو د مستند کولو او د هغو کسانو د تعقیب لپاره د فشار راوړلو په برخه کې ډېر اغېزناک شي. پر افغان ولس په ځانګړي ډول پر ښځو سخت قوانین پلي کوي.
په تیرو درې نیم کلونو کې نړیوالې ټولنې د بشري مرستو، د غیر رسمي ښوونیزو بنسټونو د ملاتړ او د ښځو د حقونو د ملاتړ ادارو له لارې هڅه کړې چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې باور دي چې دغه اقدامات ډیری له افغانستانه بهر ترسره شوي او په هیواد کې دننه یې د ښځو د عامه ژوند له سیستماتیک حذف څخه د مخنیوي لپاره کوم اغېزناک بدلون نه دی راوستی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې خوندي دي، خو دوی د 2020 کال د اگست راهیسې چې بیا وخت ورسېدل پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په دغه محدودیتونو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو، په ډیری دولتي او ټولو نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار، د دوی په سنگرځایونو، تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تک بندیزونه شامل دي. دغه شان دوی له محرم پرته سفر نسی کولای او حجاب هم پرې عملي سوای دی. د محدودیتونو په کور دننه او نړیواله کچه له خبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو په چلن او پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دا محدودیتونه ورځ بلې ته سخت شوي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د دوی په سیمو کې د انټرنیټ له کمزوري کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ لپاره مخابراتي شبکو ته لوړ میاشتنی فیس ورکوي، خو د انټرنیټ ټیټ کیفیت د دوی ستونزې نشي حل کولی. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د کابل اوسیدونکو مرسل وای د خپل ملګرو او خپلوانو سره د خبرو اترو لپاره په خپل سیم کارت کې انټرنیټ فعال کړی. خدا چې د انټرنیټ کیفیت خورا کمزورې ده، نشي کولای په سمه توګه ترې استفاده وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ هم ستونزې زیاتې لري، کیفیت ټیټ پکس یو څو ورخسته اړیکه کټ کې ژغ بندیږي، همدارنګه بیا قیمتونه بیا ډېر لوړ دي، ځکه کوم بستې د شبکو لخوا وړاندې کېږي هغه ډېرې قیمتي دي، ځکه د اکثرو شاید 200 تر اکثرو بیا نه رسېږي.
نوموړي ویل نه یوازې د انټرنیټ کیفیت خراب دی، بلکې بیې هم خورا لوړې دي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکي مشتبه هم په دغه ولایت کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي.
ما درس آموزشي آنلاین میخوانم، اما انټرنیټ
انټرنیټ لاري انلاین درسونه تعقیبوم، که څه هم د ډیرو پیسو په بدل کې انټرنیټ فعالوم، خو صورت یې ډیر کمزورې ده. دلته د 1 GB اونیزي انټرنیټ کڅوړې بیا آن 1 افغانۍ ده، خو صورت یې ډیر کمزورې ده. زه نشم کولای په سمه توګه خپل انلاین درسونه ته ورسیږم. د انټرنیټ د کمزوري کیفیت او لوړو بیو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان انحیت الله الکوزی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د یو جی بی انټرنیټ بیه د 130 افغانۍ څخه 95 او د ټلیفون او میسج کولو په بیو کې 50% کمواله راوستل شوی. عنایت الله الکوزی په دې اړه په خپل ایکسپانا په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د وزارت لخوا ټاکل شوي نرخونه د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د اجرا وړ دي. اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي چې ټول انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه ویلي و چې په ټول افغانستان کې 26 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه خلک له انټرنیټي خدماتو څخه کار اخلي. په افغانستان کې د انټرنیټ د خراب کیفیت په اړه شکایتونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا ستونزه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې موجوده وه. خلک وایي لژمنو سره سره حکومتونو د دې ستونزې د حل لپاره عملي کار نه دی کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت چهارشنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د ازادي اروپا ازادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې. محکمې د امریکا د نړیوال رسنیو اداره لخوا د ازادي اروپا ازادي راډیو د بودیجې نسپارنه خپل سری او مغرضانه بللې. قاضي لامبرت ویلي د نړیوال رسنیو د ادارې کړنې د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیت ته ګواښ پېښ کړی. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله مند چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلو یا یوه برخه معاش سره په کور کې نه وي. هغه ویلي هره ورځ چې د نړیوال رسنیو اداره د ازادي راډیو پیسې ځنډوي، د دې راډیو خبریالان په خطر کې اچوي. د هغو څلورو خبریالانو په ګډون چې دمګړې په څو هیوادونو کې بندیان دي. هغه لیکپوس ویلي په محکمه کې خپل دعوه مخته وړي او د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم سره کار ته دوام ورکوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د روان مالي کال پاتې بودیجه ورسپارل کیږي. د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د مارچ 14 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په اساس د ازادي راډیو په شمول تر خپل چتر لاندې څو رسنۍ وزنډولې. دغه رسنۍ د امریکا د یاد ایجنسۍ په وړاندې دعواوې کړي چې ځینې یې لا په محکمو کې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس، اوکراین، ایران، افغانستان او روسیې په ګډون په ګڼ شمېر هیوادونو کې نږدې 50 میلیونه خلکو ته نشرات کوي او هڅه یې دا ده چې په دغو 23 هیوادونو کې په 8 ژبو خپلواک او بېطرفه خبرونه او معلومات وړاندې کړي. په اکثرو دغو هیوادونو کې د بیان په ازادۍ او خپلواکو رسنیو پراخ محدودیتونه لګول شوي یا یې مخه نیول شوې ده. د رسنیو د حقونو مدافعینو د یو اس ای جی ایم لخوا د دې او څو رسنیو د ځنډولو اقدام ظالمانه بللی او ویلي دي چې دا په ټوله نړۍ کې د استبدادي رژیمونو لپاره بریا ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې خبرداری ورکړی چې دا اقدام ګڼ خبریالان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو هم پکې شاملېږي په خطر کې اچوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
اوس به هم ورشو د علي وزیر د خوشکیدو په ارتباط باندې د خبر پختونخوا د اسمبلی یوې طرحې ته د پاکستان د خبر پختونخوا ایاله د اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکښ غړي او د پاکستان د پارلمان د مخکینی غړي علي وزیر د خوشکولو طرحه تصویب کړې ده. د خبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزیسیون ټولو غړو په یو خلو د طرحه ترایه ورکړي. د خبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادو دي د هغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست پر 3 نیولې وو. هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي مواد د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی و. هغه تورونه چې د علي وزیر وکیلانو او پښتون ژغورنې غورزنګ په بشپړه توګه رد کړي دي. په خواله رسنیو د علي وزیر یو وروستی خبر شوی عکس هم د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولی دي. علي وزیر ویل کیږي چې ناروغ دی او کافي امکانات ورته نه دي برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د خیبر پختونخوا سمنه د یو قرارداد د لاري د علي وزیر د خوشی کول او وختنه کړی ده. د زندان نه د علي وزیر د خوشی کول لپاره د قرارداد د اپریل په 28مه د پختونخوا په سمنه کې د حزب اختلاف غړي محمد نیسرباز وړاندې کړو چې د حزب اختلاف او حکومت غړو په متفقه توګه منظور کړو
او علي وزیر کو فوري طور پر با عزت رہا کر دیا جائے.
Is it the desire of the house that resolution moved by the honorable member may be passed? Those who are in favor of it may say yes.
نیسرباز د هغه قرارداد زینی جزئیات اسمبلی ته په دا ډول وړاندې کړل.
ایوان مطالبه کرتا ہے کہ علی وزیر کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے.
علی وزیر دی سمدستی په غیر مشروط ډول خوشی کړی، هغه ته دی مناسب او معیاري طبي سہولتونه ورکړي او د هغه خلاف په سیاسي بنیادونو جوړ شوی ټولي مقدمه دی واپس واغستل شي.
ان کے خلاف تمام سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات واپس لی جائے.
د دې قرارداد وړاندې کولو پر مهال د عوامي نیشنل ون غړي نیسرباز د علی وزیر د ناروغ کېدلو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
ایوان اس امر پر گہری تشویش ظاہر کرتا ہے کہ علی وزیر اس وقت سخت حلیل ہے.
علی وزیر دا وقت ډیر زیات ناروغ دی او د علاج د بنیادی حق نه هم محروم دی، چې په وجه یې نه یوازې د هغه جسمانی او ذهنی صحت نور هم متاثر کیږي، بلکې دا اقدام د بشری حقوقو او آئینی تقاضو نه سرغړونه ده.
بلکہ یہ اقدام انسانی حقوق اور آئین کے تقاضوں کی کلی خلاف ورزی ہے.
علی وزیر تا د ورپیخو ناروغو او په موجوده وخت کې په زندان کې د هغه د روغتیایی حالت په اړه د علی وزیر نږدې ملګری بادشاہ پشتین چې په دې وروستیو کې د علی وزیر سره ملاقاتونه هم کړی دي مشال ریډیو ته وایي.
علی وزیر خدا ستاسو زیلی تاته پته ده چې د ډېر وخت نه مریض دی، دای د شوګر او بری پریشر ګردی او اوس د زړه مسله ده او دلته چې کوم په جیل کې کومه انتظامیه ده د بالکل د سیاحت خیال نه ساتي. هلته چې کوم په جیل کې ډاکټر دی او یغ دته ویلي وي چې تا د زړه دپاره او ته بهر ته چې یوسي یو اسپتال ته د زړه اسپتال ته او د تا چیک اپ چې وشي هغه ډېره ښه وي. خدای په خبره باندې هیڅ عمل نه کوي او بل دی چې جیل کې کوم دننه ساتلی دی، دای په داسې باره کې ساتلی دی، دته یو وړه غوندې کمره ورده چکی ورته وایي. دا یې پاکې ساتلی دی، یو ورسره یې د سره په څنګ کې نور د بې دماغه دیوانه خلک نه دی، دا یې ورسره ساتلی دی. علي بای وویل چې هغه دومره شور کې دی، شپې دومره شور دومره نری وایي زه پوره شپه ویښه ما ناست ما ماته خوب نه راځي.
یاد دی وی چې علي وزیر دا مهال د فروری د 11مې نیټې نه د سند د سکر په زندان کې دی. لدی وړاندې علي وزیر د کراچۍ په زندان کې هم ساتلی شوی و. د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د علي وزیر د وکیلانو په وینا د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د تیرو اتو میاشتونه یو ځل بیا په بیلابیلو دروغجنو مقدمو کې بندي ساتلی شوی. علي وزیر په وروستي وار د اسلام آباد پولیسو په 2023 کې د اگست په 3مه نیټه نیولې وو او د هغې وروستو د پنجاب، سند او بلوچستان بیلابیلو زندانونو کې ساتلی شوی. د هغه د وکیلانو په وینا په دې موده کې چې په هغه په جوړو شویو مقدمو کې د ضمانت وروستو عدالتونو د هغه د خوشي کولو امر ورکړی، نو پولیسو بیا په علي وزیر بله مقدمه راښکاره کړې او په نویو مقدمو کې د هغه ګریفتاري ښودلې شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په اساس د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سل کلن پخوانی دښمنۍ په دوستی بدله شوې. د مخکینۍ دښمنۍ ښکې لوري روغې ته خوښ دي او وایي هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپلو راتلونکو نسلو ته په میراث پرېنږدي. په لویه پکتیا کې د ځایي اوسیدونکو او قومي مخورو لخوا د شخصي دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې ډېرې شوي او تر یو بریده پایلې هم مثبتې څرګندې شوي. په پښتو په پښتنو او په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ده او ښکې لوري نشي کولی په کلي او قوم کې آزاد ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه باندې یو رپورټ لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخاور سید رحمان مشال رادیو ته وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوسي شیژناک مینځکې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه اب نه بولم. تاسې خپله شاید دی چې زموږ انتقا تاسې ول ده خاله خواښ دي دغو ځوان خدای وژغورو، خدای موږ ورته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه ښکېل لوري د روغې جوړې ته خوښ دي او وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پېښه شوې وه، خو اوس د هر لوري د کورنیو د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بېل بېل ژوند ته یې ورپېښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معامله نه ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو، دا نو کورش کوه دا نه شکېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زړونو نه سره بدېږي. هر دی به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه وړکی مونږ یې د غومره لرو، دا خفګان چې پېښ شي دا ټول خپه کېږي په کور کې، که ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خپه کېږي. څو پېرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بېماړۍ تللي دي،
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازوالۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال تکمني زرمتي ګردیجي دو ته څو خواست کوم چې کومې بدۍ د تاسې په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي. دا تاوان نه ده چې مکلاله، دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه پوسې خپه ده او د تا په غاړه کې پردا مړی یا په پور پروته.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنیو لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختوب بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د مخدره موادو د مخنیوي نړیوالې ادارې ویلي په تېرو څو کلونو کې افغانستان او پاکستان کې د ځینو نشي توکو په محصولاتو کې کمی راغلی، خو بیا ځینې نشي توکي پیداوار او استعمال پکې له حده زیات شوی او ځوانانو نویو نشو ته مخه کړې ده. دا چې دا مال په نړۍ افغانستان او پاکستان کې د مخدره موادو د بیلابیلو محصولاتو استعمال او مخنیوي لپاره څه هلې ځلې روانې دي او په دې باندې روږدو کسانو د علاج او د بیا ښه کېدو لپاره څه پلانونه شوي دي، په دې موضوع د آزادي اروپا ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرات شینواري یو مفصل ریپورت جوړ کړی.
د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې وایي چې پخوا به په افغانستان او پاکستان کې اپیومو کښت زیات کېده او له دې به پوډر یا هیروین جوړېدل او سره به د بنګو کښت هم ډېر کېده او دې نه به چرس تیارېدل، خو اوس آیس په نوم نشه چې ساینسي نوم یې میت امفیټامین دی دا زیاته شوې او ځوانان پرې روږدي شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو د مخنیوي دفتر UNODC د نشه یي توکو او قانون پلي کولو د نړیوالو چارو امریکایي اداره INL او سره د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله اداره WHO په نړۍ افغانستان او پاکستان کې د نشه یي موادو د پیداوار ختمولو او د دې د استعمال پر ضد کار کوي او په دې باندې روغ دو کسانو علاج او بیا بحالې لپاره هم ګامونه پورته کوي. دا چې دا مهال په نړۍ افغانستان افغانستان او پاکستان کې څومره خلک په کوم نشو باندې روغ دي او د دې مخنیوي لپاره څه پلانونه یا پروژې روان دي او په دې باندې روغ دو کسانو ته د علاج او د غوی د بیا بحاله لپاره څه ګامونه پورته کیږي. په دې حکله د مخدره موادو د مخنیوي نړیوالو ادارو سره د یو ماهر په توګه کار کوونکی محمد ایوب مشال ریډیو ته وایي چې 2023 او 2024 کې د ملګرو ملتونو لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په تیره څه موده کې د ځینې نشه یي موادو په استعمال کې کمی راغلی، خو بیا په ځینې کې ډیره اضافه شوې.
د اقوام متحده تیر کال رپورټ اور دې کال دا وایي چې دنیا کې 290 میلیون خلک داسې دي چې هغه د نشه یي مواد استعمال کړي دي، خو دې کې 45 میلیون خلک هغه دي چې هغه ډیر زیات د نشو استعمال باندې متاثر شوي دي او هغې ته فوري علاج پکار دی. دا رپورټ دا هم وایي چې 10 کسانو کې یو کس ته د علاج سہولت مهیا د دنیا کې ټول دنیا کې اندازه دا وایي، خو دا شمیر مختلف ځایونو کې مختلف ملکونو کې د دې هغه بجدایي. خو یو بل خبره هم دې رپورټ کې ښکاره شوې ده چې د دنیا کې دا امفیټامین چې کم نشه دی هغه زیات شوی دی، اور بل طرف چې کم دا اوپیئټس یا هیروئن هغه نشه چې کم دا فیون نه جوړیږي هغه تعداد هغه شمیر کم شوی دی. او موږ کتی شو چې د دې یو غټ وجه د افغانستان کې د تیر 2 کالو کې چې کم دا فیونو باندې افیونو کش باندې پابند لګېدلې دی هغه دی. افغانستان د دنیا کې چې څومره افیون جوړېدو هغه 90% دلته پیدا کېدو. دا یو کال کې تقریبا 2000-3000 ټن افیون پیدا کېدو د افغانستان د افیون نه. نو دی تیر کال دا شمیر چې کم دی 10.5 زره نه 400 تر راغلی دی. نو دا ډېر غټ هغه راغلی دی، کم دی کې کمی راغلی دی. نو دې وجه باندې دنیا کې اوس موږ ګورو چې دا افیون یا افیون نه جوړ شوی چې کم نشي دی هغه تعداد ډېر کم شوی دی. نو د دې اثر دا زمونږ هیوادونو کې اوس پاکستان شو افغانستان شو دلته هم راغلی دی چې موږ اوس ګورو چې د هیروینو باندې خلک کم مونگ تخکاری اور مونگا ویٹامین چی کم نشہ دے آئس یا کرسٹل ورتے ویلے کی گی اگے تعداد اگے خلقو اگر زیادتی گی دا مونگا کتیشو. اگرچہ دا چرس ہمیشہ دنیا کی ہر یو حیوات کی ہر یو ملک کی اگے استعمال ٹول نہ زیاد پاتے دے اگا اسم زیاد دے، خو مونگا خاص کر دا ہیروئن مونگا گورو چی اگے استعمال کمی کی لگیا دے. اس افغانستان کے دا اس اسٹیمیٹس دا وہی چی تقریباً 3 ملین خلق نشہ استعمال آئی، اور پاکستان کی دا تقریباً 2 ملین خلق استعمال آئی. مونگا دے کی دن نکتیشو چی افغانستان کی چکم دے دا علاج سہولتون چکم تغور انو دا حکومت طرفا التس 50 نه زیات داسې سنټرونه دي او راغي کې د ډبلیو ایچ او یو نډو سی مرسته ورسره کیږي چې دا سنټرونه راغي چې کوم دی هغه فعال دی، اکټیو دي. او پاکستان کې چې کوم موږ راځو نو پاکستان کې سنټری ډیر زیات دی، خو دلته اکثریت د سنټری چې کوم دی هغه پرایویټ هسپتالونه دي یا کلینیکونه دي. د حکومت د طرفه دلته ډیر کم سنټرونه دي. اوس ټول پاکستان کې ګورو نو انټي نارکاټک فورس چې کوم ماڈل ٹریٹمنٹ سینٹر ہی ورتا ہوئی اگر سے پنج سینٹر ہی دی اور اگر کم سلور سندھ کی دے ہم دا شانت صرف زمگا کے پی گورنمنٹ دا طرف از سوشل ویلفیئر چکم ڈپارٹمنٹ دے اگے دا طرف اس شپک کی واتا دا سینٹر ہی دی اگر دم رزیات موثر نہیں دی ولی چی التا چکم مگا دے سٹاف دے یا خدمات دا دی اگر دم ر سٹینڈرڈ مطابق نہیں دی.
محمد ایوب وائی چ ایس یا میتھ فیٹامین د مخصوص ڈبل کیمیکلو نه تیاریږي. په خوابه یوازې په ایران کې تیارېدل، خو اوس په افغانستان کې هم کارخانه جوړ شوې هلته تیار شي او بیا په سرحدي لارو باندې پاکستان ته کاچاکیږي.
تیر یو سو کال نه افغانستان کې د آیس چې کوم نشه ده د دې فیکټریان د دې هغه هم چې کوم ده پروډکشن هم رپورټونه راغلي دي، اور دې کې خاص کر دا چونکه یو سنتھیټک یو ڈرگ دے چدے کے یو کیمیکل استعمال کی گی یا افیڈرین ورتہ ویلے کی گیا آگے زیادہ تر دا ٹوخے شربتون نہ اباسی نواغ شربتون دا دا ٹوخے دوا گانی چکم آگے دا ایران نہ التا نہ آگے روڑی اور ٹوخو اگر شربت نہ آگے دا افیڈرین اباسی اور دے بیا لیبارٹری کی التا چوڑا وڑا کورونا کی جوڑ شیوی دی دینا دا آئس دا نشہ جوڑی نو دا اس التا ایمفیٹامین دا نشہ چکم دے دا قشانت التا آگے پروڈکشن شتا نو دا اس یارا ہم ام دے چیز منگا اس دی سیما کی دا بیا دا حالات خنی دی دہشتگردی خبری دی اور دا سیکورٹی اور دا کنٹرول خبری اس دلتا ضعیف دی نو دے وجہ باندے دا غشتہ چکی دی شی دا یو بل نشہ چکم دے دی سیما کی چکم دا بارڈر ایرے علاقی دی دا پاکستان و افغانستان دلتا دا دی بیا یو دا غشانتے یو دا دی ٹریفیکنگ دا دی سمکلنگ پاکستان دا رات لیشی یو بیا منگا چکلا دا پاکستان و افغانستان مز کی چی دا نشے اگا خبر رکو دا سمگلنگ خبر رکو نو اول چی کم ڈسٹرک دے اگا خیبر ڈسٹرک دے چی دے باندے اگا تاثیر دیر زیاد دے ام دا قشان دے پی خبر خار دے چی اگا ورطا بل چخ دے نو دلتا مونگا اسم گورو چی دے سڑکونو کی چی کم دا نشو باندے دا نشے آدی خلق دی اگا کی مونگا اکثریت گورو چی دا اگا دا آئیس نشہ کئی اور دا آئیس ام دلتا لوکل دا دنگا سمک جوڑی گی و اگا ورطا رسی پیخاور کی دا حکومت دا صوبائی حکومت ہم یو کار یو پروجیکٹ چی ڈرگ فری پشاور پنم یو 1300 کال کی چلی گئی لکی آدھے امدی ڈرگ فری پشاور آگے لان دے دا چی صوبائی حکومت چی کم دے دا مختلف این جی اوگانو تا فنڈز ورکی اور تقریباً پنسن اشپک زارا پورے دا نشی مریضان واگی لاچا گئی کڑے دا خودی کی لک دسی مشکلات دی چی کم طریقے باندھے چی دے خلق سڑکوں کی نیسی پزور روڑی آغا بیا سنٹر تور کئی ندی کے لکھ سوال نشتہ چی دے دا کوالٹی دا معیار دا علاج دا سمر مؤثر بئی بولے چی سو پورے چی یو مناسب طریقے سرا کاؤنسلنگ پذریعہ دا کسانو علاج نے کی گی نو پزور باندھے دا علاج دمرا کامیاب نے بھی
د چار سدې شبقدر محمد شیراز خان د مخدره موادو په شوبه کې نړیوالو ادارو سره د کار تجربه لري نوموړی مشال ریډیو ثوی چې د محلي واجب خبر پختونخوا کې په نشو روغ دو کسانو کرش مې را نه معلومه خو بیا په ټول پاکستان کې یو اندازې مطابق سبان دي شپږ ویا لاکه کسان په مختلفو نشو روغ دي شوی او اوس د سړو او ځوانانو ترڅنګ جنکه هم پرې روغ
حوالے سر ایک ڈیٹا یو این او ڈی سی یا منگ سر نشتا دے جگہ نیو سروے کم شوی دا آگے کے 7.6 ملین خال کا مطلب تقریباً 76 لاکھ افراد چکم دی مختلف ہو نشو کی ککڑ دی پدی کی آئس دی چرس دی کوکین دی پوڈر دی شراب دی مختلف گولو ایڈکشن شکار دی نن سبا کمنگو گرو زمنگ پر سوسائٹی کے نن سبا ڈانسنگ پلز ڈیر زیاد عام استعمالی کی کم تجی پارٹی پلز ہوئی اور دبد امرگا مکھ نشی الکانو کولی زوانانو بکولی یا بوډاګانو کولی یا مشومانو کولی نن سبا نوی رشو دادا چی زیاد تر زمنگ جنکی د نشو طرف تر روان دی الکان خو بخل کو ریبیلیټیټ کړل او ته به د علاج فیسیلیټی ورکړه خود جنو کو پومت کی داسې فیصله سو کوم نشي او چتولی ولې چې داسې زیاد تر واکې په مختلف ریهب سنټرز کې او شولې چل د کی سیکشوال هراسمنت ایشوز وغیرہ راشي نو د افسوس خبره ده د کچری دا صورتحال روان وي نو هغه ورځ لري نه د کور په کور باندې با مختلف الکانو سره سره زمون مختلف عزت داري او تور سره خويندي مهندي دم د مختلفو نشو ککړ کیږي دین علاوه د نشي په خورولو کې سمره چم د اتای ډاکټرز دي دیوم یو عام رول دی نن سوا د اتای ډاکټرز دي هر چزان لخل اتای خپل دکان کلو کړي دي او یو کس ورته ورشي چې ماته معمولی غوند پین دی کډنی پین دی یا انور سي ایشو دا او ورته ډایرکټ مختلف انجکشنز شری کینالبین دي سوسیګان دي ټرامادول دي یا پروګابلین کم ٹیبلٹس دی اور ریکمینڈ کی چاغی د وجه زمنگا پکورونو کی زیاد تر زنانا دغه نشو ادیجی او اوی تجون تی رول ډیر زیاد ګران شي ریسنتلی یو واقعیا در تزو ایم په شبقدر کې یو اتای ډاکټر چې کم دی یو پریگننت فیمیل وا اغه تا داسې انجکشن لګولو چې هغه سره داغي پریگننسی هم ضایع شول او دلته کې ډیر غټه لنجه هم او شولا داغه نزد دوه یو مجو قسم له دشمنی ته جوړه شولا بل دلته کې په شبقدر کې بل یو فیمیل وا چې هغه مدرسه وا عالم وا هغه ته ته کډنی پین راغله او سیم اتای ډاکټر هغه ته انجکشنز ټرامډول سوسیګان نالبین دا لګول هغه سره د هغه جینی چې کوم دی لاسونه مکمل افایت شو شل شو او هغه مزوره د موجوده په خپل کټ باندې پرته ده. داسې ډیری واقعي ریئل لایف کې موږ ته راځي. خو د افسوس خبره دا ده چې مخکې خو به ځوانان مشران دې طرف ته تلل، نن سبا زمونږ ډیر کشران کشران لکه ایون د اتو کالو پورې ماشوم موږ په خپل سنټر کې ریهیبلیټیټ کړی دی او هغه ته یو نوې زندگی موږ ورکړی. داسې د کی پی کې د مختلفو سیمو مختلف سټوډنټس یا کوم چې ټین ایجرز جنکۍ دي هغوی ته موږ د ټریټمنټ فیسیلیټیز ورکوو. او زمونږ د ټریټمنټ فیسیلیټي کوم سنټر دی دا په اسلام آباد کې دی، ولې چې په کی پی کې زیاتر ایشو دا د سیکیورټی ریزنز دي او فیمیل سټاف نه ملاوېدلو د وجې موږ د خپل سیټ په اسلام آباد کې سټارټ کړی دی. بلکې موږ د ریهیبلیټیشن ورک وګورو په کی پی کې کې او په پاکستان کې، نو په پاکستان کې چې څومره ریهیب سنټرز دي دا صرف 1,00,000 کسانو ته ٹریٹمنٹ فیسلٹی پرووائڈ کولی شي. 1,00,000 کسانو ته پر منتھ کی ٹریٹمنٹ فیسلٹی پرووائڈ کیدلی شي. دی په نسبت کومنګ د نشې د استعمال خلکو تعداد ګورو هغه 76,00,000 دی. د یو این او ڈی سی د ډیټا مطابق باندې په دې کې هم د ریهیبلیټیشن ډیر خرول دی، ځکه کچره دا ریهیبلیټیشن سنټرز نو نو قتل غارت به ډیر زیات عام او لنجي گونجي مسلې دشمنی دا به ډیر زیات وي، ولې چې زیاتر خلکا بر وخت د خپل مریض علاج وکي او هغه ته د ریهیبلیټیشن په مت کې خپلی زندگی ملو شي. خو اگر یې اب سنټرز کم چې پروفیشنل وي او کم چې نان پروفیشنل وي هغه کې خو مریض الٹا نور هم خراب شي.
د مخدره موادو د مخنیوي شعبې ماهر محمد ایوب وای چې په پاکستان کې ولس په نشو روغ دي تن ته د یو ذهني ناروغ په حیث نه ګوري او په زور علاج ته بوزي. خدا د دې ناروغانو د علاج سمه طریقه نه ده، نو ځکه ورسره علاجونه ناکامه کیږي او باید په دې مت کې هغه نړیوالې طریقې خپلې کړل شي چې کومې منلې شوې او ښې نتیجې ورکړې دي.
نشه یو داسې مرض دی چې هغه بار بار راتلی شي او زمونږ معاشره کې د خلک دې ته یو مرض په نظر نه ګوري، یو ذهني مرض په نظر نه ګوري، بلکې یو غیر اخلاقي عمل په نظر ورته ګوري. ځکه د خلک چې کوم دی دې خلکو سره نفرت کوي او دې ته یو مریض په حیثیت نه ګوري. په دې وجه باندې مونږ ګورو چې اکثر زمونږ د علاجونه ناکامیږي. ولی جی مور پلار یا خاندان والا کس په زور یو سنټر ته وړي الته ورکي او بیا چې کله واپس هغه کس راشي نو هغه سره چې کوم طریقې دي چې څنګه به دا کس به واپس دې معاشره کې یو خفرت جوړول کې خاندان څه کار ادا کوي هغه کار ورسره نه کیږي، نو دا کس دوباره نشي تزي. نو اور بیا هم د قشان دې دا خاندان والا نه امیدیږي او دا وایي چې تا کس ټیک نه کیږي او تا ته دې کس قصور دی چې دی دا نشه نه پریږدي، حالانکه دا بار بار راتلونکی یو مرض دی. لہذا دا شی شعور ورکول خلکو ته چې دا دوباره کیدی شي د دې هم کمې دی. نو دغه شانتې پروګرامونه پکار دی چې خلکو ته دا احساس وشي. اور نور هم د مخنیوي هغه پروګرامونه چې کم ساينس بیس وي، د ساينس د طرفه اکسپټ شوي طریقې وي، هغه شانتې پروګرامونه پکار دی. زمونږ معاشره کې چې مونږ ګورو اکثر سی یا یو سیمینار یو واکی یو روز باندې وی اور الته بس صرف دا وی چی نشه بد شه دې مکه وی سه نو ټو ډرګز نشه یو زهر قاتل ده، بس دا یو سو خبرې کیږي. اور اصل د دې ساينس کم پریونشن دی، هغه دا وی چی کم نوجوان چې دې نشه ته زی، ولې چې مونږه ساينس دا وی چې دا 15 کال نه ولا شلم پورې دې مینس کی دا ایج گروپ دی چې دې وخت کې یو انسان د نشه طرف ته ځینو، دې وخت کې دې ته د لایف سکلز چې کم مونږه ورته وی چې دغه شانتې د ژوند تیرون کې مهارتونه ورته وي چې انسان څنګه یو فیصله صحیح وکړي، غصې باندې به څنګه قابو کوي، صحیح فیصله څنګه وکړي، یو ښه لاره انتخاب څنګه وکړي. چې کوم مونږ اکثر ماشومانو ته وي تربیت، یو ښه تعلیمي تربیت وي، نو دې اړخو باندې فوکس پکار دی نوجوان ته چې هغه ورسره وشي نو هغه دغه شانتې نشې نه بچ کېدی شي. بل دا چې مونږ چې څومره د پریونشن د مخنیوي پروګرامونه ګورو، الته یو بل اغه فوکس د یراول کی مسجونه وی چې خلق یری چې دا دې نمره نقصانات دې دمر دې نو اصل کی دا یوازې کامیاب نه دی او دنیا کی ثابت شوی دی چې دا فیر اراوزینګ ټیکنیکس چې کوم دی د نشې کی دمر موثر نه دی په لحاظه چې کوم څنګه چې تاسو ته موول چې اغه لایف سکلز دا پروګرامونه چې کوم دی نوجوانو کی چې اغه ډیولپ کړی شي ورسره ورسره سکولونو کی کالجونو کی ڈرگ فری کیمپسز سب پالیسیاں جوڑ شی اور دغه شانته چکم کارخانی دی ورک پلیس ته التا غیله پارا سنگا سسٹم ڈیولپ شی نو دا سسٹم ڈیولپ شی پالیسیاں ڈیولپ شی چکم دا مخنوی پرنسپلز دے اصول ستے غی پیسا مطابق نہ صرف چتا چ مونګه پاغین پدی نظر ورته وګور چ دا یو غلط کار دی او غلط کار دی دیونه کی پدی نظر نہ بلکې یو مریض په نظر او یو مرض په حیث ورته چ انسان وګوري بیا د دېخه موثر مخنوی کیدی شي.
د خیبر ضلع په جمرود کې د ځوان کوک خیل په نوم تنظیم مشر صفدار پردی وای چې نن سبا هلته د آیس په نوم نشه ورځ تر بله په زیاتېدو ده او مخنیوي لپاره یې سم ګامونه نه پورته کیږي.
د منشیاتو کم د هغه په ضلع خیبر کې او خصوصا په جمرود کې کم تیزوالی روان دی او کور کور ته رسی او هر ځوان عادت شوی دی او لګیا دی او داسې نور هم داسې زیاتېږي او روان دی. انتہائی تشویشناک خبر ادا دیا والے سر امنگ دا پولیس ڈپارٹمنٹ سر ناستے کرے دے یو دو پیرے او چکم ری ہیب کم اداری دی آغو سر امنگ ناستیو زکا چی دا دیر تشویشناک حد پوری دا شیر روان دے او زیادی گی او لکائز دا سے مخنیوے او دا سے روکتام پکی نرازی پا مخکے نو دا خو زمونگ فرض دی چی پدے حوالے سر دا سے اقدامات والو چی مونگ انتظامیہ او پولیس پدے خبر باندے مجبور کو چی دا کمزے کی اڈی دی او کمزے نا داغا شیخ وریگی زیادیگی منگوائش دا بالکل دا شیخ ختم شی زکا چی دا سمر رفتار سرا پتیزے سرا دا شیر روان دے نو زما خیال نہ دے چی سرٹیم پس با سوکتا دینا بچ شی او بالکل دے زوانان تباکرل تعلیم تے پاتے شو کاروبار تے پاتے شو او بالکل تاسو چوگو رے مخام نا بعد وګو رے پدے کلو کے دا ڈلے ڈلے ناستی او دا سے بےہدا حرکتونا وازونا کئی نشیو کی بیا پزان نہ پوئے گی معاشرہ کے تے اغ جوڑ شوے بے گڑاؤ تے جوڑ شوے دے خلق تے پا تکلیف شوے دی نو بالکل دا انتہائی قابل غور او سیز دے او دے طرف تا چے بالکل توجہ مرکو او دا سے مضبوط دا سے اقدامات والو چے بالکل دا شیزے پزے ودری گی او دا ویخ نہ ختم شی.
په لنډ کوتل کې یو مدني فعال معروف شاه اپریدی وای چې دوی هم په دې لړ کې ډېر کار کړی او دوی غواړي چې له دې سیمې دغه نشئی مواد ختم کړل شي.
د نورې نشو په څیر د آیس نشې رجحان ورځ په ورځ زیاتېږي چې د استعمال یې د نوجوانانو چې کوم د سکولونو د کالجونو طالب علمان دي هغوی کې هم د دې نشې استعمال ورځ په ورځ زیاتېږي. د والدینو په اړه که موږ وایو نو پکار دی چې والدین د خپلو بچو د صحبت نه خبر وي، د هغو د کور ته د تګ راتګ نه خبر وي چې هغه چا سره کینی څه ټایم ځي او څه ټایم د شپې راځي. او د سکولونو حوالې سره موږ خو په سکولو کې د حوالې سره باقاعدګۍ سره سیشنز کوو او په نصاب کې شامل دي نشاور سیزنو پر خلاف چې کوم مزامین دي په هغه والي سره موږ په کالجونو او په سکولونو کې داغه مضمون تر لاندې چي آگاهي واکونه کړی دي چې پکې دي بلدیتي نمائندگان او ورسره دي کور کلی چې کوم مشران دي هغه هم شرکت کوي. له بده مخه دلته چې څومره دي آیسو د نورو نشایانو چې کوم سمګلرز دي هغه ونیول شي خو هغه چې دی بیا یو خو میډیا ته نښکار کیږي. په کار د دغو مخونه او د دغو نمونه میډیا ته ښکار شي چې په ټولنه کې داسې خلکو نه خلک نفرت وکړي او د هغوی چې دی دغه دنده د دې وجه نه بنده شي. بله دا چې د کوم کسان په داسې سمګل کیږي چې باید چې هغوی ته قانوني سزا ورکړی شي، نه دا چې په معمولی ضمانت سره په ورځ دوه کې رها شي. زمونږ تنظیم چې دی دا په سکولو او په کالجونو سره سره په کور کلي کې هم د دې حوالې سره آگاهي واکونه کوي، سیشنز منعقد کوي چې نوجوان نسل چې دی دغه د آیس او د نورو نشو څخه بچ پاتې کړی شي.
د خیبر ضلع پولیس وایان ظهیر پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې وروستو کې د نشئی موادو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او خپلو کاروایانو ته به دوام ورکړي.
د آی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب په سربراهی کې هغه یو کلیئر احکامات دي، هغې لاندې چې کوم دی ډسټرکټ پولیس خیبر چې کوم رائے مزار اقبال صاحب دی هغوی په ویژن باندې په ضلع کې په ټول سطح باندې یو خاص کریک ڈاؤن شروع دی منشیاتو خلاف او ډیر سنجیدہ ګامونه دی منشیاتو خاتمه لپاره اوچت شوی دی او په دې کې ډیر حد پورې مونږه کامیابی ترلاسه کړې ده چې په هغه کې مونږه مختلف ناکابندو باندې ریډس باندې او داسې نور غرونو علاقو باندې مونږ داسې ناکابندې او ریډ کړې دي چې هغه کې مونږ ته غټې کامیابی ترلاسه راغلې دي. په دې کې که زه دا وایم چې تیرو شپږو میاشتو تک مونږ وګورو نو په دې شپږو میاشتو کې مونږه خیبر پولیس چې کوم د منشیات خلاف کوم کامیابی ترلاسه کړې دي په هغې کې مونږ سه چار هزار کیلوګرام نه سیوا دا چرس نیولې دي او دې سره سره 270 کیلوګرام چې کوم دی هغه هم آیس نیولې دي او ورسره تقریبا 250 پورې هیروئن دا نیولې دي او 8000 پورې تقریبا ایس ٹی سی ګولې چې یو نوې قسم د منشیاتو راوته دا نیولې دي او دې سارا سارا چې کم دی کې منشیات جوړیږي هغه فیکټری تقریبا مونږه 14 فیکټری چې کم دی هغه سیل کړې دي. نو دا که مونږ وګورو دې سارا په دې کې مونږ تقریبا 488 ایف آئی آر رجسٹر شوې دي، په دې کې مونږ تقریبا 520 ملزمان گرفتار کړي دي چې دا ډېره غټه کامیابی ده. که په صوبې په لیول وګورم نو د ټول نه ټکروایي چې کم نه په تیرو شپږو میاشتو کې دا په خیبر کې شوی ده. سلو کالو تاریخ دی هغې نه دا منشیات په قبایلي علاقو کې ډېر حده پورې وو، خو چونکې کم د ټایم نه چې انتظام شوی دی د تیر 15 کالو نه راسې اوس خلکو کې مزه مزه هغه اویرنس راځي، هغې هم هغه چې کومه دنته وه هغه پرېښو سایډ ته روان دي، باقاعده چې څوک جرم کوي هغه کوي، منشیاتو کار کوي، هغې خلاف اف آئی آر درج کېږي، هغې ته سزاګانې ملاوېږي، هغې کوټ ته ځي. د کوټ نه ډېر ملزمان چې کوم دي د خیبر بهترین تفتیش په وجه باندې هغې سزا شو او باقاعده هغې 25 سال شو، 20 سال شو، 15 سال شو، داسې هغې باندې قید سزا عدالت ورکړې ده. نو وخت سره سره مونږ لګیا یو ڈی پی او سی په دې کې ډېر انټرسټیډ دی او هغې مختلف مشران علاقائی مشران په دې کې انوالو کړي دي، ورسره سیول سوسایټي ده، داسې سټوډنټس دي، طلبا دي، مختلف واکس کېږي اویرنس دپاره، بیا یونیورسټي سکول سطح باندې هغه ذهنو کې مونږ پولیس زی او هغه ینګ بلډ دے مونږ هغه ته جکم دے منشیات حواله سره منشیات جکم نقصانات دي هغه باره سره مختلف قسم هغه کیږي دا اویرنس پروګرامونه. نو امید لرو چې ان شاء الله په ان قریب داسې وخت یو روان دی چې په هغه کې به په ضلع کې مکمل توګه باندې منشیات کار ختم شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په پخوانی فاټا یا قبایلی سیمو کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره کومه اداره نوا موجوده، خو چې کله په 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته د پولیسو او عدالت نظام په لومړي وار وروغځېده او د نورو ادارو تر څنګ د نشئی توکو د مخنیوي ځواک انټی نارکوټکس فورس اختیار هم ورغځېدلی. د خیبر پختونخوا د نشئی توکو د مخنیوي ځواک انټی نارکوټکس فورس چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې د نشئی توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره کار پیل کړی او دغه ضلع د پولیسو سره په یو ځای په دې کار کې ککړو کسانو پر ضد چاپی وهي. د دې ځواک چارواکي وایي چې په لومړي سر کې په قبایلي ضلعو کې دوی د چاپو په محل مزاحمت سره مخ شول، خو اوس هلته په مرحله واره توګه خپل دفترونه او مرکزونه فعالوي او ورسره د آگاهۍ پروګرامونه هم ترسره کوي چې لومړی قبایلي ولس د دې نشئی توکو د پیداوار نه منع کړي او د پاکستان پینل کوډ او د نشئی توکو د مخنیوي ادارې د سزاګانو نه هم خبر کړي. همدارنګ د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې دوی هلته په تیرا او یو شمیر نورو لرې پرتو سیمو کې د دغې ادارې او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د غیر قانون قانونی فصلونو کارولو پر ځای ورته د قانونی فصلونو کارولو لپاره تخمونه ورکړي، ځمکې هواروي او هغه ټول آلات ورکوي چې متبادل روزګار پرې روان کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی میلما
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وایست، دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې ساسو د خبرونې د طریقې به زه خپل درنو خوګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه اوسه معلومات ورکړم. که څه هم مونږ د دې تازه پرانستل کړی ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او د هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې مونږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر ویشتو مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالاباد او د کونړ ځینې ملګری دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغې سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو ته جوړه کړو. نو ما هغه و چې مونږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یوه کال کې مونږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی مونږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زمونږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
ښه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان، دغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت مونږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي وي، او په پښتونخوا کې هم چې نامنی ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، دا وی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو، بیا دا هغه وضعیت دا وی پر ژوند، دا وی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې دا سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زمونږ اهداف دا چې کوم زمونږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه و.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نومونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي ملالا جان په افغانستان کې په پښتونخوا کې دا پښتو موزیکي چې مونږ ته را رسېدلې ده خو دا دغو هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده او تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، مونږ ته معلوم دي، زمونږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو او مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغو هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
ستاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یوه کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کوم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو په موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم د وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقینو کوي چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې او بیا مونږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا مونږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه وکړو.
په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالي ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې او دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدېوالی دی او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کیږي دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت دی، ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي. او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دي ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غره واخلي چې د وطن درد وي، یو له دې درد او له دې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر راواخلو، سندره کو له موسیقي سره خپل ولستا او هم نړیوالو ته وړاندې کو.
بچا صاحب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زه نشر کوم خپل اورېدونکو ته؟
نو دا څه زما ډېرې سندرې دي، ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده خوشي.
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطنه افغان وطنه ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب دکھن پورشا سات وجو دورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو چورنا اب تمن پورشا ساتو چورنا اب تمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا.
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي، بل وخت بیا زحمت
ده. مننه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک نشتکیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پل ساده او روان جبه
او کچیری میدال و کانچگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم میدال و کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.